پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو زه اجملن مو سره نور همکارانو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده، هرکلی کوم. دا د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د دفاع وزارت د هغه عکس العمل په اړه ده چې وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو 30 سرتیري وژل شوي. دا د پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې به له کارپوهانو سره مرکې هم ولرو او د پیښې تازه جزئیات به هم درسره شریکو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتې جلال زلی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په وسلواله حمله کې د ملي اردو 30 عسکر وژل شوي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي د فراه ښار مربوط په شمال ګاز سیمه کې د پولیسو یوه پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. او سپینه ماڼۍ وایي د سوریې د رقیع ښار آزادېدل به هلته د جګړې یو نوی فصل پرانیزي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ په حمله کې د ملي اردو 30 سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسكر زخمیان دي او یو شمېر کسان ورک دي.
30 نفر شهید دي، 9 تنه زخمي دي، 6 تنه لا درک دي، 2 نفر ژوند دي، ټول 18 نفر و دي، دښمن 10 تنه وژل شوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي سرچینې چې له مطبوعاتو سره یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه په 1:30 بجه پیل شوه او چاودیدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای شوي وو. دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د ملي اردو د قرارګاه ودانی ونیسی، خو امنیتی ځواکونو یې مخنیوی وکړ او اضافي ځواک سیمې ته واستول سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د وسلوالو طالبانو له لوري مطبوعاتو ته پاستول سوي بیان کې ویل سوي چې د کندهار میوند ولسوالۍ د چشمو سیمې پر زرغون کنډک یې ډله ییزه حمله کړې، کنډک یې نیولی او زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي په هغه ولایت کې د شمالګا په سیمه کې د پولیسو یوه پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا سیمه د فراه ښار مربوطه ده. د فراه د والي ویان ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوسته د شپې په 12 بجو حمله پیل کړه. وسلوالو طالبانو د غزنی په جغتو ولسوالۍ حمله کړې ده. د غزنی امنیه قومندان مل پاسوال محمد زمان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سهار دغه ولسوالۍ په نقشه کړې، خو امنیتي ځواکونو سیمې ته پر وخت ورسېدل او د حمله یې دفع کړه. د هغه په وینا په حمله کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي او وسلوال طالبان له سیمې لرې سوي دي. او د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا د وروستۍ تروریستي حملې څېړونکي پلاوی خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی یو وار بیا د پکتیا والي او د دغه ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او غمشریکۍ تر څنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالیه وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د دې تروریستي حملې له امله د زیانمنو شوو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیزه اقدامات وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په ډېر نږدې وخت کې د سوریې د رقیع ښار آزادېدل به په دغه هېواد کې د اوږدې مودې جګړې په ترڅ کې یو نوی باب پرانیزي. رقیع په سوریه کې د هغې ډلې چې ځانته اسلامي دولت وایي یو وروستی لوی قوي مرکز ګڼل کېدل. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال په پیل کې د عراق د موصل بیرته نیول کېدل او څو راتلونکو ورځو کې د سوریې د رقیع ښار آزادېدل دا څرګندوي چې په عراق او سوریه کې په خپل اعلان شوی خلافت له نابودۍ سره مخ دی. د امریکا ملاتړو د سوریې ځواکونو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له رقیې د داعش وسلوالې ستري او اوس د ماینونو په لرې کولو او د سړکونو په پاکولو لګیا دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې هغو اروپایانو ته چې په برېټانیا کې اوسي ډاډ ورکړ چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې نه لري. تریزا مې به نن په بروکسل کې د اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړي چې اروپایي وګړو ته به د امکان تر حده په برېټانیا کې د استوګنې سهولتونه برابر کړي. تریزا مې پرون د اروپا وګړو ته په یوه پرانیستې لیک کې ډاډ ورکړ چې برېټانیا او اروپایي اتحادیه د وګړو د حقوقو د اعادې په برخه کې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د امریکا لار تعقیب کړي او هغه څه ته دي چې په منځني ختیځ کې د ایران تخریبي چلند یو بلل ځواب وایي، نه دا چې ډیر د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې تمرکز وکړي. پر تهران تور پورې دی چې په یمن، سوریه او لبنان کې ملیشه ډلو ته وسلې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بحث کې یوازې برېټانیې په ښکاره ډول د ایران په وړاندې د پراخو اقداماتو لپاره د امریکا د غوښتنې ملاتړ وکړ. د ایران حکومت پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. د خبرونو د تفصیل لپاره زموږ ویب پاڼه وګورئ.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د دې پیښې په جزئیاتو به تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه د پیښې په څرنګوالي او دا ډول پرله پسې څو پیښو یعنې په څو ځایونو کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو د سترو بریدونو د ترسره کېدو پر موضوع د امنیتی چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. دا بام واورې چې د هلمند نادلی چې د دې ولایت ول نام نو ولسوالیو ګڼل کیږي په دې ورستیو کې پکې تصفیهوي عملیات پیل شوي. زموږ خبریال نادلی ته تللې دی او د دې عملیاتو په بهیر مو خبرې که وختو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو او وبخی او یو کلی زرغ غونه ډراما اقتصادي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستان تاسو موږ غږ لاساتی راډیو نو ورې دا ساتي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په غنو خارونو کې دا ساتي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیخه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. دا چې نور جزئیات څنګه دي او د دغه پیخې نور څرنګوالی څنګه دی همدا اوس راسره حدیث پردیس ته تلیفون په تماس کې دی. پردیس صاحب، له تاسو به واورو چې د کندهار د میوند ولسوالۍ د پیخې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بله ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. په قندار د قندار په چشمو د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې، البته د زرغون کندک په دغه سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه چې په دې کې شپېته تنه د ملي اردو سرتیری د دفاع وزارت خبره هلته وو. دغه سرتیری یعنی تیر شپه ناوخته په دوی باندې حمله کیږي او حملې په رابطه باندې مختلف روایتونه دي. دفاع وزارت که څه هم دا چې د حملې نوعیت څنګه وو خو وسلوالو طالبانو د دوی ویان رسنیو ته په استولي خبر کې ویلي چې دوی د دوه همبې موټرو څخه په استفادې حمله کړې ده. دغلته حمله ترسره کیږي او له هغې وروسته وسلوال همدغه قرارګاه ته ننوځي او چې په نتیجه کې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره درې څلوېښت د ملي اردو سرتېري دا وژل کیږي، نه تنه ټپیان کیږي او شپږ نور لادرکه دي او دوه تنه ژوندي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره ما خبرې وکړې. دویل چې په دې اړه سیمې ته یو پلاوی تللی او دغه پلاوی یعنی د حملې د نورو جزئیاتو په رابطه باندې څېړنې کوي او کېدای شي له رسنیو سره شریک کړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو.
دښمن
بله یوان صاحب، هم محل له دې سره د غزنی او فرا کې هم بریدون شوی دی ک وخت چې په دې رابطه
مهرباني ما غوښتل چې هم دا درنه پوښتم چې د نورو بریدون رپورټونه ورکړل شوی دی غزنی د جغتو پاړه مکراته و یو همدارنګ د فرا د ولایت د برید پاړه.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د نن سهار البته د غزنی په جغتو لسوالی باندې هم وسلوالو حمله کړې ده. د غزنی امنیه قومندان محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله دوی بیرته په شا تمبولې او د تلفاتو پر بته ویل چې افغان ځواکونو ته تلفات نه دی وختي. له دې سره هم مهاله بیګاش په ناوخته د فرا په شمالګا سیمه کې چې د فرا مرکز اړوند سیمه ده دلته د پولیسو یو پوسټه سقوط شوې ده او د دغه حمله لکابله پولیس وژل شوی دی. همدارس د فرا د والی وایند ویل چې د پیخي نزیاتو جزئیاتو پر بته ویل چې دغه یعنی حمله شوی او لاغي وروسته پوسټي سقوط کړي خو دغه سیمه وو افغان ځوکونل ته ډیره دی او د وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې بلیان سیب.
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس خو چې له کابل څخه یې د کندهار د میوند ولسوالۍ د نننۍ خونړي برید حال راکوو. همدارنګه یې د غزنی په جغتو ولسوالۍ او د فرا په ولایت کې پر یوې پوستې د برید په اړه چوسیات را سره شریکول. دوستان وو دا رپورټونه په داسې حال کې راځي چې تر دې مخکې د افغانستان په څو نورو سیمو کې ورته خونړي بریدونه شوي دي، په پکتیا کې، ګردیز او همدارنګه په غزنی کې د اندړو ولسوالۍ کې ډله ییز بریدونه وشول چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. همدا اوس راس کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران یو مرکه کړې ده. دا مرکه د اجمل ساين سره د اجمل وبخې دغه نوم چې چا سره مرکه شوې ده زه یې صحیح نشم لوستلې، خو مرکه به واورو چې څه وایي.
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسجد چې دوی لري دغه باید په ټوله کې امنیت تامین کړي.
ولې کدلته دوی خپل تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي؟
زه غواړم همدا خبرته اشاره وکړم چې هغه اجرایی یا هغه اجرایی قدمی چې د بلوک په حد کې یا فرانسوي ټولي په حد کې دي یا د دلګي په حد کې دا قدمی هغه کوم وظایف یې تسپارل کیږي هغه په شاید باید کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي. له بده مرغه دقت نه کیږي او هغه د دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زمونږ د امنیتي ارګانونو قرارګاوي او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدون لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زمونږ ډېر شمېر وطنوال او
هغې
کې له منځه ځي او شهیدان کیږي.
بله سای صاحب، دوی خو به دا حملې کوي د نفوس مسله به وي یا هر څه به وي، ول دلته که د طالبانو راتلونکي ته اشاره وشي د دومره انسانانو وژنه دا به دوی بیا څه وخت څنګه توجه کولی شي که چیرې دوی واک ته د رسیدو هڅه هم کوي؟ دلته د دومره انسانانو وژنه سوال پوښتنه به څنګه ځوابیږي بیا؟
طالب هغه پردی پاله او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هیڅکله د دې جوګنش کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بالاخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې. دا د امکان نه لري خبره، ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بالاخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هواد ورانوي. هغه څوک چې د حکومت کولو بالاخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغوی مسالمت عامې لارې خپلوي او بالاخره داسې کړي نه ترسره کوي چې په هغې کې عام وګړي او زموږ ولس په هغې کې شهیدان او بدبخته او درپدره شي.
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس اوږد کړو، په مسقط کې غونډه وشوه، د طالبانو ځواب بیرته ډیر خونړي بریدونه وو، حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ دا لاره لا هم تعقیب کی؟
اصلا کوم لارې چې حکومت د سولې لپاره تعقیبوي دا نتیجه نه ورکوي. مونږ د افغانستان کې د سولې لپاره باید مشخص میکانیزم باندې اول فکر وکړو. هغه میکانیزم دا چې د افغانستان قضیه دو بودی ده، اول خارجي بود او بیا داخلي بود. د ګشیر ته بهرني بود کې افغانان یو مسلمه تامیز او دقیقه او کرلاره پیدا نه کیږي د دې مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو. نو بیران اړینه ده چې موږ د هغه د داخلي قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې څه تفاهم ته ورسیږو چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو، او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بوت ته راشو. په داخلي بوت کې موږ ډېر مشکل نه لرو. زه دا خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بوت حل کړي، بیا وروسته داخلي بوت ته راشي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر اوسه.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل سایس و چې د افغانستان د وروستیو بریدونو چې په افغانستان کې پکې دفاعي او امنیتي ځواکونه او هدف ګرځول شوی دی، او په تیرو څو ورځو کې د پولیسو، ملي اردو، د سرتیرو او عوامو خلکو په شمول ګڼو افغانانو ته پکې مرکشوب لا وخت دا په دې اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. دوستانو، تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او ایران پنځم ګډ نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون له لارې په نږدې سلو غرفو کې ساختماني، لوژستیکي، ماشینري، پلاستیکي او خوراکي توکي ننداري ته ایښودل کیږي. ښاغلی پسرلی د دغه نندارتون د هدف په اړه وویل:
دغه نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړي شي، زموږ توکي نندارې ته وړاندې شي، ایرانیان زموږ د توکو او تولیداتو څخه خبر شي، او موږ د ایران د خلکو د تولیداتو څخه ځان خبر کړو.
دوی وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ دا ګډ سوداګریز نندارتون د راتلونکي عقرب میاشتې په اتمه نیټه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د دغه ولایت په نهه ولسوالۍ کې د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د روانې لمریز میاشتې تر پایه سبان د 3000 بزګرو ته 150 ټنه اصلاح شوي تخمونه توزیع کوي. ښاغلی ارغندیوال وایي چې دغه اصلاح شوي تخمونه د کرنې وزارت په مالي ملاتړ د سبان د 6 میلیونو افغانۍ پر زخت ویشل کیږي. نوموړی وایي چې په دې سره به په راتلونکي کال کې د غنمو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی مرای بوجۍ 1150 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1170 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 410 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر چټک رایو ټینګار کوي چې لمخې خای د هغه څېړونکو ټیم صلاحیتونه پراخ شي چې په سوریه کې د کیمیاوي حملو د مسول په اړه څېړنه کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي. هم د اوس سره په استډیو کې ده ملالۍ جنې. د سوریې د کیمیاوي حملې په اړه څېړونکو ټیم باید څه وخت خپل رپورټ وړاندې کړي؟
مننه انصب. دا په وایم چې ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هلی د چهارشنبه په ورځ ویل چې یو لایحه تیار کړي چې لمخې به څېړونکو ټیم ګډ تحقیقاتي میکانیزم یا جی آی ایم کار یو کال نور هم وغځیږي، او دې په اړه د رایو غوښتنه کړې ده. جی آی ایم باید راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ خپل راپور وړاندې کړي چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې د اپریل د 4مې د کیمیاوي حملو مسؤل څوک و. په دغه حمله کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول. هلی ویل په شورا کې د دې لایحه د پام وړ ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا راته وایي ملالۍ جان چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي اغلی هلی د دې لایحه په اړه روسیې څاکس العمل ښودلی.
ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي میخایل اولیانوف تیره اونۍ وویل چې روسیا غواړي لومړی د خانشیخون په اړه د جی آی ایم راپور وویني، بیا به پریکړه کوي چې آیا د دې ټیم د کار صلاحیتونه باید زیات سي کنه. خو روسیا او متحد سوریه د سوریه پر یاغیانو د کیمیاوي حملې تور پوری کوي. اولیانوف تیره اونۍ د جی آی ایم په ټیم هم تور پوری کړ چې د شیرات هوایی ډګر په حمله کې د کارول سوي ګاز په سمپلونو اخیستو کې پاتې راغلی دی، او شاید د راپور نتیجه بې پرې نه وي. روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق کارولای سي چې د جی آی ایم د صلاحیتونو د بیرته نوي کولو د پریکړې مخه ونیسي، او د دې اقدام په نتیجه کې به د سوریه د کیمیاوي حملې په اړه رواني نورې ټولې پلټنې هم ودرېږي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، ملالۍ بشیر و چې موږ یې د امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر چټکو رایو د ټینګار له مسلې خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا هلمند ندلی چې د دې ولایت ولا نامنو لسوالي ګڼل کیږي، د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو تصفیهوي عملیات پکې دامه لري. د ندلی اوسیدونکو د ولسوالي د بازار، خونسي او کلینیک د پرانستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمو تر تصفیه وروسته به د حکومتداري چارې پیل کړي. د ساده لړیو سیمایي خبريال چې ندلی مرکز ته تللی وایي د ولسوالي بازار نړیدلی او ویجاړ شوی، پلچکونه سمدستي رغول او ډیرو سیمو ویالي او نهرونو هم پاکولو ته اړتیا لري. الیاس داینه به نور په دې تفصیلي ریپورت کې وره.
د زینسته خو بیا هم په غیر زرعی موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي. په ډیر زاړه ټانکی مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغه ټپونو د رغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوی دی. د نادالی مرکز ته مې په تیرو ډیر لسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته پر رسیدلو د جنگ آثار اوالایم لورای محسوسیږي، ځکه ډیرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یو کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ سوی دی. ځینو دکانونو داسې ښکاري چې د جګړې په لومړیو ورځو کې چور سوي دي، خو اکثره نور یې د هوایي بمبار له امله د خاورو سره خاورې سوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او ښوونځي د نشتوالي نه سره ټکوي. دوی وایي ماینونه ډیر کرل سوي دي، ځکه خو کورونو، دکانونو او کروندو ته نسي تللی.
مې عبدالمحمد دی. خلک په دې خطر نه سترو کیږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې سي، بیا خلک راځي خپل کورو. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخې لا د طالبان د خوازه باندې ده. د شرګاته لارې لا د مشتلای سو خلک تلای سي، او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي دا خو کمربند دي شاوخوا پر ولسوالۍ باندې، هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي نو هغه نسي دوی راتلی طالبان یې نه پرېږدي.
محمد نبی د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ندالی بازار خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولیکې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقه ته څوک نه شه کولی، صرف دا یو ډامبر سره سر خلاص دی. دې طرف دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شه کولی چې راسي.
د ندالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یو کال کې نه دي پاک شوي د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلیزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه سوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو د پاره جوړ شوی تاسیسات او پوسټې لمنځه وړل شوی دي او بیرته لسره رغول غواړي. که څه هم ډیر ژر د شو حکومتداري او امنیت څرک نه تر سترګو کیږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړیږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
پولیس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه یو نور کوچ دی خپل ځایو ته راسی، خپل کورو ته راسی، او خپل ژوندانه پیل کی. همیشه به مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دی خپل مزګ ته راتله، خپل ذکر کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول. ټکان به پر کول، مینو مې صاحب د مینو سره فرش کړي وو، او شکر اوس مخالفین نسته. ټوله کولی سي خو وو تر یو څو ورځې بعد تر دوه مې اطلاع چې تسته درکول کیږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ ته تخنیکی ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سه پاکه کړو. ساحه مخالفین ډېر مینونه ایښي دي، ټول ځای کې په کورو کې، په سړکو کې ایښي دي، په کوڅو کې ایښي دي.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بېل مقاومته پر مخ روان دي. افغان ځواکونه تلفات نه لري، او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایی ځواک په مرسته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی چې خپل لور ته اوشتي تلفات نه منوي، په نادالی ناوی او ګریش کولوسوالوي کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وژلي او 14 نور ټپیان دي. خو حکومتي لورې دغه خبره نه مني. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند. ازادي رادیو
دوستان زموږ ل ازادي رادیو نو ورید الیاس دایي ریپورت مو مخکې واورید چې د نادلي ولسوالۍ ته تللی او لا غزه د ریپورت راسته ولې. اوس هم زو کابل ته او په کابل کې د خزو د زده کړو په اړه وبخی. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې وایي که د انتخاباتي کمیسیون ترمن چارو کې همغږي او جدیت رامنځته نشي د ملي شورا او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ټاکلې نیټې سره سم ترسره نشي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ او ډاډمنې بودیجې نشتوالی، د ظرفیتونو ټیټه کچه، ناامني، د انتخاباتي حوزو نامتوازنه ټاکنې، د برېښنایي تجهیزاتو او انتخاباتو ته د یوې غښتلې ارادې نشتون هغه اندېښنې وې چې د مدني ټولنو مسؤلینو د دوی په ګډه ناسته کې وکړې. د مدني ټولنو دغه ګډه ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د قانون اصلاحات تر نامه لاندې د یو ټولنیز بنسټ لخوا جوړه شوې وه. د ټیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو د پروسې په اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
د حکومت مدني ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو دوه ګونی سیاست ښیي چې د انتخاباتي شریکانو ترمنځ د منل شویو انتخاباتو لپاره هیڅ تفاهم نشته. هره ډله په دغه برخه کې اصلاحاتو ته له خپله لیده ګوري. کله چې د دوی ترمنځ ګډ تفاهم نه وي، دا تمه هم باید ونه لرو چې اصلاحات راشي او د انتخاباتو په لورې ولاړ شو.
د مسؤلینو په خبره د ملي یووالي د حکومت مشرانو له 2014 میلادي کال راهیسې ویلي چې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول د دوی په لومړیتوبونو کې دی او هڅې کیږي چې مالی، تخنیکي، مسلکي، امنیتي او فرهنګي تدابیر ورته ونیسي. د دوی په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال اعلان کړه چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1390 لمریز کال د سرطان په 14 وشي. خو لیدل کیږي چې د دغو انتخاباتو لپاره هیڅ لازمې تیاریانې نه دي نیول شوي. حتی د انتخاباتي کمیسیونونو کورني تشکیلات چې د دغو کمیسیونونو په لومړنیو کارونو کې شمیرل کیږي هم نه دي بشپړ شوي. دغه ناستې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي برخې مسؤوله وسیمه بادغیسی او د شکایتونو له کمیسیون نه علي رضا روحاني هم وربلل شوي وو. اغلی بادغیسی وویل کوم کارونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د قانون له حکم سره سم ترسره کړي، تر دې رضایې سرته رسولي او د نورو لپاره هم هڅې جاری دي.
کمیسیون مستقل انتخابات در روشنایی قوانین تصمیم برای گرفته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولی چې بشري منابع د قانون له مخې د کمیسیون لخوا وټاکل شي. همدارنګه کمیسیون غواړي د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم لپاره ټکنالوژي آماده کړي او سربیره پر دې تر اوسه په 16 ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو ارزونې بشپړې شوې دي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون استازي علي رضا روحاني وویل د دوی کارونه د اړوندو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په مشورو پر مخ روان دي. دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې غړو هم د دوی په غونډو کې د انتخاباتي کمیسیونونو پر کارونو انتقادونه کړي او 13 ونۍ د دغو کمیسیونو مسؤلین استجواب کړي وو. خو د یادو کمیسیونونو مسؤلین د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشول. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو جغ د ازادۍ پر چپو.
زمانم عبدالباری میخیل دی. انجن خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم تر سره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل حجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب وي بي ترای شي بي زه و نه ګرځي او خپل اول دینی سبق دی. دین نه پس به تعلیم تم ضرورت دی چې کومه خزه تعلیم افته وي اخزه خپل کور کنټرول خراوستې شي.
خانقا ده دوزما ده یو دوزما نظر ده یو دیسه اسلام ده نظر ده سنگه چی نارینه ده حق ورکر شویم ده شن انجونو ده حق ورکر شوی ده او بیا چی کچیری پا یو کور که یو انجونه یو خزا یو مور خور تعلیم یافته وی نو بده بیشا چی شپارس تن غلی وی کو اتلس تن غلی ده طول تعلیم یافته ریزی او علم کول خو پار مسلمان پار انسان مانی بفرزه.
انجونو خو دغه سن سال په مطابق ضرورت دی چې باید خپل آموزش وکي او اسلام په دې اله کې قواعد وضع کړل دي مطابق د قواعد اسلام دا کولای شي خپل دینی آموزش هم وکړي او کوم دنیایي علوم چې دی چې د حیات لپاره ضرورت دی ته باید آموزش وکړي کوم ممانعت نشته.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي اورېدلی شئ. 12:00 بجې شوې وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په حمله کې د ملي اردو 3 عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین آزادی رادیو ته وویل چې په حمله کې 9 عسکر زخمیان دي او 6 تن لا ورک دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وای د هغه ولایت په شمال غاسیمه کې د پولیسو یو پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فراه د والی ویان ناصر مهرین آزادی رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دې پوسته د شپې په 2:00 بجو حمله پیل کړې وه. د شمالګا سیمه د فراه ښار مربوطه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وای د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا د ورستۍ په پکتیا کې د ورستۍ تروریستي حملې په اړه څېړونکي پلاوی خپل رپورټ جمهور رئیس ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی بیا د پکتیا والی او د دې ولایت ولسونو ته د دغه تروریستي حملې له امله د تسلیت او غمشریکۍ ترڅنګ د افغانستان یو شمېر وزارتونو ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې دي بیړنۍ اقدام وکړي. سپینه مانی وای ډیر نږدې وخت کې د سوریه د رقیق شهر آزادی دلبه په سوریه کې د وجدې مودې جګړې په ترڅ کې یو نوی باب پرانیزي. رقیق په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش وروستی لوی مرکز ګڼل کیږي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هغو اروپایانو ته چې په برېټانیا کې اوسې ډاډ ورکړ چې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې نه لري. تریزا می به نن په بروکسل کې د اتحادیه د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې وکړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرام ترازو یو کلی زرغ غونه ډرامه وړاندې کیږي خو یاد مباسي چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زرغ غونه
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو اوریدل چې مولوی صاحب عبدالحلیم ګل محمد اویل د اسلام مبارک دین د امن مهربانی محبت او رحمت دین دی. کڅوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني. وس بواورو چې مامور زمان څه شي تپان دښنه کړي.
وو به هم مامور سي فاروقه هغه سار دي چې وافسته هغه د سيادي وکټله.
هو هو بيغمه وسه ټول سندونه پوره وو څه نیمګړتیا پکې نه و.
ښه کور دی ودان
خته به جانې اوس مو چې کارونه یو څه کم کړل لڅيري نه ښکارې چې دا مخه مخ سړی کومه خبره لري.
مامور صاحب زمان یادوي
هو نو بل داسې خسړای بچوک وی چې زمونږ مخ ور واوړي.
خو مامور صاحب زمان له څور رئیس غلای ناس دی یو څه چورتي مخکاری
دا سمره مهربانه ده زما د چورتا او غلی کې ناس ته اندېښنه مور سره ده.
مامور صاحب زمانه و د خدای نیک بخته دا بیا په کوم چورتونو کې ډوبیه.
مامور صاحب فاروقه نو زه به څه وایم اسی په سره کې مې دا کارل ریبل چې دا کینه او کرکه خنوي.
هغه څنګه
لتانه سپارده یو څوک خدای ښه استعداد او لیاقت ورکړی وو خو ما ورسره چټي په چټي کینه او حسادت کوو خو اوس ډیر پښیمانه یم.
په بعد پښیمانه کېدل د لوی خلکو صفت وي مامور صاحب زمانه. بیا څه وشول؟
بس ما مې خپل زړه ته وویل چې نور کینه و سعادت بس. دا شخص چې لایق او په وظیفه مین دی، باید دې چې قدر یې وکم.
نو چې ته قدر کوې، هغه به هم ستا قدر وکړي.
خو ارمان چې اوس دا بختور انسان بخنه راته وکړي چې د وجدان له عذاب خلاص شم.
بختور انسان ته یې چې د خپلې غلطۍ بخنه غواړې. مامور صاحب زمانه، زه پوهیږم چې ته ما یادوې، خو زه وایم
طیبه جانې، زما په هر څه باندې سر خلاص دی. که زموږ تر منځ کینه او حسادت وي، یو به مو کارونه مخته نه ځي، بله دا چې کینه لوی عذاب دی.
زما د زړه خبره دې وکړه، کینه له یوې خوا د بني آدم زړه خوروي او له بلې خوا د پرمختګ مخه نیسي.
ښه طیبه جانې، اوس دا ووایه چې ما ته بخښنه کوې او که نه؟
ګوره طیبې، ته به ځواب نه ورکوې. مامور صاحب زمانه طیبه جانه به هغه وخت بخښنه درته وکړي چې جریمه ومنې.
نه نه، زمان زموږ ښه همکار دی. که بیا یې په زړه کې څه ورګرځي، یو بل ته مو د زړه له خلاصه بخښنه ده.
خدای، څومره ستړی شوم. دا ښار خو له کلي نه ډېر لرې دی. جامر صاحب به چېرته دی؟ سړی خو پسې ورغلی و.
وروره ګل ماما ته یې؟
هو، زه په خپله خاوره ګل محمد یم. څه دې ویل؟
درځه چې د پولیسو امیر صاحب د چا خبره خپل دفتر ته غوښته یې.
شکر خدایه، رښتیا ته څه وایې چې امیر صاحب زموږ له کور نه هغه غلا شوي مال او پیسې همدا اوس بېرته راکړي؟
وروره، همدا د امیر صاحب دفتر دی، د چا خبره ورځه وېرېږه مه.
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام ګل محمد، ستړی مشي، تا ته منتظروم. راځه په دې مخامخ څوکۍ کښېنه.
کور دې ودان امیر صاحب.
ښه شو چې په خیر راغلې.
خیر دې نصیب شه امیر صاحب.
ګل محمد وروره، وخت دې ډېر نه نیسم، را به شو اصلي خبرې ته.
سمه ده امیر صاحب، زه درته غوږ یم.
داسې وکړه، کله چې زما او ستا خبرې خلاصې شوې، بیا به دغه زما د شوبې تر څنګ شوبې ته ورشي.
هلته د څه لپاره امیر صاحب؟
ستاسو له کور نه چې څه شیان او پیسې غلا شوي وو، هغه به در وسپارل شي.
په عزت اوسئ امیر صاحب، مور به مې څومره خوشحاله سي.
ژوندی اوسئ، د خلکو خوشحالي او امن زموږ وظیفه ده. رښتیا ته خو په قاچاقي لارو خارج ته تللی وې که نه؟
هو صاحب، څو موده مخکې تللی وم، ډېر کړاوونه مې ولیدل. خدای مې مل و بېرته په خیر را وګرځېدم. نور کوم خیر قانوني کار مې نه دی کړی امیر صاحب.
واخله دا اوبه وڅکه. زه پولیس یم، ستا له خبرو او څیرې وپوهېدم چې په پوښتنه مې لږ وویرېدې. خیر دی، بیا به په قاچاقي لارو نه ځې.
شکر خدای. نه صاحب، بیا به په عمر کې داسې ونه کړم. یوه خطا رانه وشوه، قاچاق بارانو راته سره او شنه باغونه ښودلي وه. خو
قاچاق بارانو ظالمانو تا غوندې ډېر ناخبره او احساساتي ځوانان په غوړو خبرو ګړنګونو ته غورځولي دي.
همداسې ده، پیسې درنه اخلي، نور دې په کیسه کې نه دي چې یا ډوبېږي یا وژل کېږي که یا بندي کېږي.
ښه، ته په دې خوشحالېږې چې دغه قاچاق باران ونیول شي او په خپله سزا ورسېږي، او په راتلونکي کې نور ځوانان د دوی له شره خلاص شي؟
هو امیر صاحب، خدای دې دوی تباه او برباد کړي، لکه زموږ ځوانان چې را تباه او برباد کړي دي.
ښه نو، اوس له موږ سره همکاري کوي چې د قاچاق بارانو ظالمانو مخه ونیسو او خلک له غمه خلاص کړو؟
خیر اوسئ زرلښتې، ډېر خواږه انګور دې راوړی دي. د چا خبره، سږ کال مو په انګورو پسې سترګې ووتې.
د جمیل د لاسه کنه په انګړ کې مو تاک و چې خدمت یې ونه شو، وچ شو.
د ستا د اول تنخواه انګور د کور تر انګورو خواږه دي. مورې، د زرلښتې کار د چا خبره هم خرما ده او هم ثواب.
همداسې ده زویه، په کلینیک کې د وطن خلکو خویندو میندو ته خیر رسېږم، او دلته یې زموږ خولې هم خوږې کړې دي.
په رښتیا هم کار او د خلکو خدمت ډېر خوند لري. د یو چا صفت کوم خو مغرور دې نه شي.
وایه، د چا صفت کوې؟
ستا جمیله.
زما؟
هو، چې زما د ژوند ښه ملګری یې. ما ته د اول د تعلیم او بیا د خدمت اجازه راکړه.
خیر اوسې.
وی لورې، ښځو چې تعلیم کړی وي او په کار پوهېږي، که په سم ځای کې کار وکړي، دا خو څه بده خبره نه ده.
هو رښتیا، تاسې لږ صبر چلاولې، تنخواه نه مې ځینې نور شیان هم درته اخیستي.
ته را واخله چې نور دې سره راوړي، چې خوله پرې خواږه کړو.
ترورې، د خوراک شیان نه دي، یوه نیمه وړه غوندې تحفه ده. تا ته مې دا هغه ټیکری راوړی ده.
واه واه، دا څومره ښکلی دی. ترور دې جار شه، دا رنګ مې ډېر خوښېږي. چې د والي جان د مور په سر به مې ولیدو، ما به وی ارمان چې زما هم داسې ټکرای وای.
په هغه بل پلاستیک کې څه دي؟ لکه چې ما ته دې هم څه راوړي دي.
نه جمیله، تا ته مې څه نه دي راوړي.
ښه،
هو دا مې عایشې ته کمیس راوړی دی.
ښه سمه ده. خیر، وای بې چرګه به هم سبا شي.
وی ته لکه چې مرور شوې.
هو خود
دادا، تا ته مې یو ډېر ښکلی څادر راوړی دی.
نیم پټای به ګل خرم، نیم پټای زعفران، دای به وریځې راولي، وریږي به باران. موسا ګلیا ته وای دا څه در باندې شوي دي؟ خو دا سپکه کلکه ده، یا تله کاره لوېدلی.
موسا ګله، ساده ګله. درو دې پدمشه ته دا یوم کېده؟
یوم کېدم؟
او
ښه ده.
دا غسه، درو دې پدمشه سخت در پسې خفه شوی وم. زه د خدای ملنګ دی، له تا نه نور څوک لرم.
ښه، اصله خبره دې وکته وای. ښه،
درو دې پدمشه، په سپین میدان پاتې یم، نور ټول رانه خفه دي، خبرې نه را سره کوي.
ما خو ډېر ګران یې ته وای. ښه، خو یوه خبره درته کوم، که ونه منې عمر به در سره ونه غږېږم. و ته وای. ښه،
تا هم شرط را باندې کېښود؟
هو خود.
ښه وایه، کومه خبره؟
خبر څه وایمه، چې زما د وراره او یا ورېرې مور کلي ته نه پرېږدې. ته وای. ښه، دا رښتیا ده؟
زه دې بدمشه، دا ته بیا له کومه خبر شوې؟
سنم ګلې، وی ادې مې راته وویل، هغې ته ستا کور ودانې ویلي. و ته وای. ښه، ښه اوس دا ووایه، زما خبره منې که نه؟
او نه، زه دې بدمشه نه یې منم. زمې میرمنه کلي دیک ته نه بیایم.
ګوره خو دادت ګلې لیونیه، ورېندار خامخا کلي نیک ته بوزه، دمترانې به یې وګوري، هسې نه کوم تکلیف مبلیف ورته پیدا شي.
نه نه، زه دې بدمشه، خوشې مې مغزه مه خوره. د خدای داد یوه خبره ده، دویمه نه پکې جوړېږي.
چې داسې ده، نو د موسا ګلم یوه خبره ده، تا سره به په عمر خبرې ونه کړم. ورځه له کارغانه سره دې خبرې کوه. کوغ کوغ ته وای. ښه،
زازه، زوري پدمشه، له کارغانه سره به ولې خبرې کوم؟ زمزم، له خپل ټیکټر سره مې خبرې کوم. لاړم درنه.
درنو اردونکو، سلامونه تاسو ټولو ته. د یو کلی زرغون ډرامې اړوند ژوندي بحث ته زه یوسف ځدران هرکلی کوم. درنو اردونکو، مخکې په ډرامه کې مو واوریدل زرلښته د کلینیک مدیره، خو په کور کې بیا د کورنۍ خدمتګاره ده. ستاسو په اند په کار پوه ښځه د کور د مسؤلیتونو تر څنګ د ټولنې د ښېګڼې او جوړولو لپاره کار کوي، هیواد او کورنۍ ته څه ګټه رسیږي؟ په دې اړه تر یوې بجې ستاسو او د خپرونې د دې اونۍ له میلمه مدني فعال شیردل پاڅون سره خبرې کوو. په دې اړه که تاسو راته غږیز پیغامونه پرېږدئ نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو اوریدونکو په خدمت کې ده. له دې سره د خپرونې په جریان کې ځینې مخامخ اړیکې هم ستاسو اخلو. شمېرې مو دي 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت. بله شمېره ده 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه 5 50. خو مخکې له دې چې د دې موضوع په اړه چې له کوره بهر د ټولنې د پرمختګ لپاره د میرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګورئ، ستاسو نظرونه او پیغامونه واخلو. له شیردل پاسون څخه هم دا موضوع مطرح کوو. غلی پاسون، ښاغلی پاسون، کله چې په یوه ټولنه کې د سړیو کار مهم ګڼل کیږي، د افغانستان غوندې یوه ټولنه کې، هلته د ښځو کار ته که په بد نظر هم کتل کیږي، هم ستاسو په نظر څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو څنګه کیم کارون ته امدا محل چې ازادي را دواوري د زړه له کومې ډلې کوم.
ډیر مننه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو سنتي هواد دی، البته لکه څنګه چې نر ته اړتیا سته ششتم دغه سي اړتیا سته، او د الله جل جلاله هم فرمایلی دي چې شرو نر په یو په خلقیت لیاز نه یو شکل دی. خو په بعضې مسایلو کې چې الله جل جلاله اشاره ورته کړې ده، بعضې فرق کوي، لکه د کوچني په روزنه کې او بعضې هغه کارونه چې مثلا ښځه کوي نری کولی نه شي، هغه نری چې کوي بیا ښځه کولی نه شي. نو دلته مهمه دا ده چې بیا د ښځې ته هم په درنه سترګه وکتل شي، ولې ښځه هم عاجزه بنده ده، لکه څنګه چې اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، باید ټول اقوام، ټول هغه اسلامي امت ښځې ته په هغه معیار باندې هغه حق ورکړي.
په دې برخې دلته مونږ ستونزې وینو. نجونې، میرمنې، ښځې په ډېرې سختۍ سره تحصیل کوي، زده کړې کوي، اما کله چې ودیږي یا کله داسې عمر ته رسیږي چې هغه ګټه ته رسیږي، هیواد او ټولنې ته خدمت رسیږي، دې وخت بیا دوی منع کیږي یا په کور کې نول کیږي. دلته ټولنې ته اصلا زیان رسیږي کنه؟ یوازې دې ښځې ته زیان رسیږي چې هغه کې نول کیږي؟
نه، دلته خو په مجموع هغه محیط ته زیان رسیږي. ولې؟ کله چې اوس په دې افغانستان کې څو عوامل دي، لکه ښځې چې کوم ځای چې زده کړه کړې نه ده، هغه محیط نه ډېر وروسته پاتې دی، شاته پاتې دی. ولې؟ چې په هغه کې هغه ښځه ډاکټرۍ ته ارشد اړتیا لري، معلمۍ ته ارشد اړتیا لري، هغه مسایل چې ولې علام ورکړي دي، امت هم ورکړي دي، قانون هم ورکړي دي، باید موږ هغه ښځې ته په وخت ورسوو. دا چې نر سرګم چې تحصیل کوي بیا ښځه هم تحصیل وکړي، ولې علم په ښځه او په نر باندې فرض دی؟
او په دې اړه اهمیت باندې مونږ غږېدلی یو، خو مونږ په دې اړه چې کچېرې دوی بیا تحصیل وکړي، لاغې وروسته مونږ ډرامه کې مثال درلودو، ځینې چې د ډرامې کې کوم میرمن چې رول لوبولی زلخته، هغه هم د کور کار کوي، هم کلینیک ته زیالته مدیره ده، په همدې ډول ځینې نور میرمنې په ښوونځیو کې معلمانې دي. خو که دوی ته دا کار ورکول کیږي، یعنی په دوی باندې دا باور کیږي، دلته ګټې ټولنې ته، خلکو ته، ماشومانو ته، خپلې کورنۍ ته څه ده؟
دلته داسې ده، کله چې یو ټولنه چې غواړي پرمختګ لور ته لاړ شي او ښه راتلونکي، روښانه راتلونکي ولري، او د هغه په محیط باندې تاثیر ولري، په هغه ټولنیز باندې تاثیر ولري، دلته ښځو رول زیات دی. اوس لکه سیاسي لحاظ کې، اقتصادي لحاظ کې، ټولنیز کلتور، په هره برخه کې موږ ته کولای شو باید ښځو ته په هغه کلتور باندې وګورو. دی دغه سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ، فرهنګي لحاظ، او دا نر سره په یو چوکاټ کې دي. خو ته نه، په هغه بل مسایلو کې چې دوی بعضې فرق لري، هغه شجه باندې اړوند باندې لري. نو دلته مهمه فکر ده چې شړ چې کله زده کړې کوي، باید هغه په هغه چوکاټ کې زده کړو کې کله چې هغه
ډېر مننه خبرو ته ادامه ورکوو. خو دلته اوریدونکو ته چې مونږ شمېرې بیان کړې، زمونږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې احمدي له غزنی نه منتظر پاتې شوی دی، باید هم ځواب ورکړو. احمدي صاحب، ډېر زیات په خیر راغلی، له غزنی نه ستړي مشي. بله، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړه.
وعلیکم جدران صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب محترم، خبرونه ته بخیر راغله. بله، ښه،
مننه کوم، ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده صاحب.
ساسو اړیکه نه پېم، خبرې نه کوي.
نو نظر دا اوسه چې
احمد صاحب ستاسو غږ ډیر نه وخت مونږ ته راځي، لکه زر که خبرې وکړي، یا موقعیت مو خنه دی کنه، غږ مو وخت مو ضایع کیږي. خدای اوریدونکو کی اړیکه هم وشلې ده. احمد صاحب د موضوع توصیف وکوم او نظر هم درلودو چې بدبختانه پاتې شو، که بیا نوبت در نه راغی، هغه اوریدونکو ته چې نوبت نه ورسیږي، 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده، چې د ډرامې د ښکلا او د بحث د ښکلا لپاره زموږ لپاره ستاسو پیغامونه ډیر مهم دي. یو بل اوریدونکي هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه دا وخت را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
فریدون
ډیر زیات په خیر راغلی له ننګرهار مننه ستاسو پیغام نظر تبصره اورو
السلام علیکم دا خزه په مغنی اسات کې په کار باندې کړم کوم موضوع دا خو خزه نه بدنام کړی دی او خزه دا پښتانه ټول پښتانه او بهر سره د خلک په دفتر کې یا کارځای کې بخښه ګورو دا سریانم دي چې دا موضوع په خزه سره ورته ګوري خو په ټولنه کې ټوله کې دا کار څه لري خزه باید په ټولنه کې کار وکړي خو خپل حجاب او اسلامي
هغه شرایط چې لري هغه باید مراد کړي او بیا کار وکړي تاسو دې ته په نیک نظر ګورئ فریدون له ننګرهار نه ستاسو نظر موږ په خبرونه کې ستاسو نظر موږ شامل کړو ډیر مننه ستاسو له خپل خواږه نظر نه بل اوریدونکي هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفا که خبرې وکړي بلې ترغه چې تاسو خبرې کوي ای خبرې اړیکه مشلیدلې ده غوړدون کې چې دا وخت زمونږ د خبرونه سره وصل دی او موضوع یې خسته ده 0993540 او 0923255 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي خو تر څنګ یې کولای شي د دې موضوع پاړه چې لوکوره بهر د ټولنې د پرمختګ لپاره د میرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګوري هغه میرمنې چې په کور کې هم د ماشومان روزنه خلای پخلای کوي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د کور بهر هم رول ادا کول غواړي نو خپل پیغامونه مو 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې ته پرېږدي بل اوریدونکي را سره شته خبرونه په خیر راغلی بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده وعلیکم السلام مهرباني وعلیکم السلام خدای مو بخیر راغله ولا خور ستړي مشه
طيب وردا
يم له وحده بخیر مننه
حیات پلی باز که داییم ناسون علاشی کار تلاشی وزیفه تلاشی که من خور میدلی که باقا هم بیجا پرواسته به شریعت که دست نبیوی لی که دیده این فکار داریم مکل پاینه بیجا که دیو بیجا که بیتا یالتیم
او لکه لکه دوی نظر داسې دی چې هغه مسول چې مونږ لرو په پښتني ټولنه کې په شری لحاظ هغه باید مراد شي هغه نورسته دوی هم نظر زکه مهم دی چې اجازه حد اقل دوی وای چې باید ورکړل شي او کار وکړي تاسو په دې برخه کې د کور رول او د ټولنې رول او بیا د ستاسو کار له کور بهر په کوم نظر خپل ورته ګوري
بیا تاسو په تاسو باندې کورانه اجازه نه ورته ایدا چې تاسو باندې مثلا هدا خلک چې کله کله تر موږ خبرې کیږي چې یو مشکلات دي تر به او د مخنه نظر ته ګورم چې پولیس کې واخه ده نه وی زه نه غواړم چې کوم نارینه ما تلاش کوي علی کوم نارینه او کومه پار دفتر کې راځي چې نه راځو هرونو ته تاسو ته به تر راځي
او هم د دې زکرو په دوران نور ډیره مننه ساسو نظر ول ورته ګنه مونږ شریکو لاړی کو نه مننه د چستاس په حقوق باندې ډیر وخت بحث کیږي ساسو اړ کی زمونږ لپاره او ساسو نظرونه زمونږ لپاره خورا مهم دي بل اوریدونکو هم را سرهشته بل خبرون ته بخیر راغلی ساسو نو بته اوریدونکو نظرونه مو اخلو خبرون ته بخیر راغلی
السلام علیکم
نقیب الله لورزګان نقیب الله لورزګان نه ډیر زیات بخیر راغلی مننه
مننه تاسو ته اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم موضوع مې ډېره جالبه موضوع ده او ډېره خوښه شوه کوم تاسو باندې دا کوم مؤسسولتونه یا وسایل چې دي دا په ښارونو کې مهیا دي موږ تاسو په دغه ټولنه کې ژوند کوو چې دغه سہولتونه حتی موږ نه لرو ته مهیا نه دي په خپل افغانستان د حالت ته بوزي چې دغه د افغانانو دغه ارمانونه پوره شي او هغه
وکول شي چې په آزاد فضا کې خپل کار او روزګار امين نقبل اور رساسو نظر خورا مهم خو پټوله کې فکر کوي چې میرمن یوازې په کور کې ښه کار کولای شي کالیو مینځي اخلي پخلی وکي کنه د ټولنې د پرمختګ لپاره په ځینو نورو ادارو کې هم دغه کار مهم دی ستاسو نظر څه دی په دې اړه بالکل
د هر انسان حق چې کار وکي خو دا خپل خلکو څخه انا بلکه په خپل تنارینه او کچ پارتي په شته کې هم دا سپارښتنه زه به سره خپل ودخت نه یو کار او یکنی هم څه چې بس سره واست پرکشن نو موږ به ویل چې د دې نشته موږ ته تدې به ښه دی چې دا کار وکړي خو دا چې برعکس بل څوک رالي موږ سره په اداره کې کار کاوه نو بیا چې ټول انکران جن خوشاله او حتی موږ په دې باندې پوسول چې شته ورته لري استعداد لري نو توفیر پاشا ایکستا خو دا شو کار مهم دی باید وی کې خوخره
دي شرایط برابر ډیر من خیر اوس نقبلاو چې خپل نظر شریک کړو بیر ترازو پاسون سپ تاسو ته د اردن کو نظرونه ته پکتو باندې کوم تاسو په اهمیت باندې کار وکړو ولې دا اهمیت مهم دی بدون دوی لکاره کدی لکور نه وزي زموږ ټول نه پرمختګ کولای شي نشي کولای تاسو په نظر
دلته خو امنیت ډیر مهم دی کله چې امنیت په غسمی کې وو په غو کې ته ټول وغلارې چاري وته یلادي وته دی ولر شیخ خپل آزاد پلس ډاکټر وکړي خپل دند ته ولر شي یا ولر شي بس بخښ ته کلینیکو کې ولر کار وکړي دلته امنیت لوی رول لري خو بدبختانه په افغانستان کې په ټول سیمه کې په ټول وادونه کې امنیت تضمین نه دی خلک د ګوار سره مخ ته خلک د ویرس سره مخ ته خلک هم زړه نشکوي چې خپل خور خپل ورور واسطي مکتب ته دلته دولت په دې کې مکلف دی باید هغه د امنیت او په هغه مکتبونو چې اړتیا و دسته په سیستماتیک شکل باندې مکتبونو ته جوړ شي په هغه شروع هغه
شروع دا کار څومره په حکومت باندې چول کیږي دلته ډیر وخت مونږ ملمانه راغتي دولسونو مکلفیت هم غنی چې لکه لګ دوی رول ادا کړي په زینو زینو کې کدا خدمات شته هم حکومت تل رسولي خو کدا خلکو نظر دا سی وی چې یو جنې یو خزه دیوازي تر شپږم ټولګي پورې کړي وکړي مخکې کا ډاکټر کیږي مالم کیږي یا پولیس کیږي چې یو ورد وردګ ولایت څخه خور پرې ټینګار وکړو چې یوازې هغه چاته اجازه ورکړي میرمن وی تلاشي وخلي د ټولو ته پکتو باندې کدوې به اجازه نه ورکوي او دوی رول نه ادا کوي دلته بیا
دلته شر دا دی کله ګوره هغه سیمې چې شاته پاتې دي هغه په ارزښت باندې کایل سوي نه ته وسوجت لپاره ولې ولې کله چې لکه اوس مرکز کې څومره شوش د خلک قایل دي او درناوی وته لري په هر ډګر کې ورته خو په محیطو کې په فرق کې ویدابه
نو په محیطو کې دا پرمختګ څنګه راتللی شي تاسو په نظر کې مدني فعال په هیڅ باندې
پرمختګ په هغه وخت چې راکلاسي په ټول اصولو په ټول مقررات باندې هغه شی چې اړتیا ده وته په وخت باندې ورورسي چې په وخت باندې برابر سي امنیت تامین سي کله چې الته امنیت تامین سو خلکو آزاد خپل ژوند خپل فایل کوي نو کولای سي الته په هغه محیط په سیمه کې تغیرات راسي تر څو چې موږ امنیت تامین نکو اوس څوک نه غپل هیڅوک زړه نشه کوي چې بلار چې خپل لورته یا خپل دغه ته زمينه د شرایط برابر کی ول او بل یو هزار او ازيات هم د پسمو کی ام په داخل کی ام په سیمو کی نو شته هزار او ازيات ورکول کیږي په هغه کله شر چې یمن لري تحصیل سره یو ته د دودو نه دی هغه دود په اساس باندې خلک یو څه د ځان ټینګوي ځان بل خواته خپل ځان ته ننګ بولي خو زه وایم یا کله چې اسلام چې شرط ولې اسلام بهترین دین دی او اسنه او شرط قوي حق چور کړی په اسلام کور کړی دی په نور ملک د شر حق نه لري کله چې اسلام چې شرط ور کړی دی نو باید هغه شر خپل حق نه غټه پورته کی
بل اردوونکو ته ورزو ډیر مننه ستاسو له نظر او خبرو تبصرونه تر دې د ماغلی پاتسو خغلی پاتسون سپ لوګر ته زو عبید الله را سره پاړی کې د لوګر ستاسو نظر شریکو خبرون ته بخیر راغلی
سلام علیکم تاسو ملمنه او تاسو ټول ورونه ته خپل سلامونه وړاندې کوم
مننه
او ډیر ښه پروګرام راکړی چې تاسو کړی دا
مننه
نو د ښځو باره کې خو شریعت خپل چوکاټ برابر کړی چې ښځه باید یو مور وی او خور وی او یو ښځه وی نو د دنه بغیر چې هر ښځه چې خپل ځان د پر چوکاټ جوړوي دا باور وکسي د یو بل طرف ته تګ د عدد يهوديان یو چوکاټ ځان ته جوړي نو باید یو چاپیریال وی چې د شریعت په چوکاټ کې ښځه که چه هر چه تکار کوي دغه چاپیریال برابر وی ورته
عبید الله تاسو په ټوله کې لوکور بهر د دوی کارته په دې نظر ګورئ چې هغه شرایط په نظر کې نیولې وي باید وایي کې مهمه ګڼي د ټولنې لپاره مختګ لپاره کنه یوازې د سړیو کار دی بیرون
نه نه یعنی مطلب مې دا اوس ګور شریعت د ته وایي چې مثلا په چاپیریال خراب نشي د مسلمانانو هغه جامعه خراب نشي نو دا څه کوي چې مثلا لکه اروپا کې څه ذکر کوي عالم کار کوي نو شریعت اسلامي کې کوم خځه د لپاره حقوق خوده لیدا د خځه د لپاره سفر میړه دا مثلا خدمت باید میړه وکي په کور
کې تر لګه باید هغه شریعت تاسو ولې په نظر کې ونیسي
شریعت برابر دي کنه زور په افغانستان کې موږ نارینه باور وکړي امنیت نه لري نارینه خځه خو پریک ده
من سټیز کارونه کار دي په دې برخه ډیره مننه لوګر نستاسو پیغام شریک شو او رستي او دونکو کې کپلند که پیغام لري چې منتظر پاتې دی اخلو یې خبرونه ته بخیر راغلی ځان معرفي کړی او نظر مو راته وایي بلې بلې ستاسو اړیکه را سره وصل د لطفا خبرې وکړي. ښه، د خبرونې وخت هم ختمیږي، نشو کولی دا وروستي اوریدونکي واخلو ځکه دی هم زر خبرې نه کوي، خو موږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره لرو چې هلته بیا ګڼ ستاسو پیغامونه اخیستلی شو. لطفا اوریدونکو دا شمیره در سره نوټ کړئ، راتلونکي پنجشنبه چې دا وخت یو بل بحث لرو درته یې خپرو. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 0 1. ستاسو نظر باید په دې اړه وي چې په لکوره بهر د میرمنو رول او د دوی فعالیتونو ته په کوم نظر ګورئ. په کور کې خودی کارونه کوي، هغه د اهمیت وړ دی چې موږ تخلی پخلی کې خو لکوره بهر. یو موضوع چې پاتې کیږي په دې اړه باندې چې هغه عامه پوهاوی دی، ستاسو مدني ټولنو په دې برخه کې کار کړی دی؟
بالکل بالکل، موږ ډېر په عامه پوهاوی کې ډېر کار کړی دی. ډېر خلک موږ دغه پروژه کمیټه د تبلیغات کمیټه لرو چې په وخت هغه شروع چې اړتیا در رسوي، ولې دغه چې کله چې شجه دی پوه کړي په زینت ورکي او عقیدي فکرونه دی ورکړي، کولی شي بیا شجه خپل په حقوقو خپل په کورنۍ باندې پوسی.
په دې هیله چې ټول په خپل حقوقو پوي وي او حقوق ورته ورسیږي، د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیږي. خبري مطالب لرو په بل خبرونه کې زمونږ سره اوسئ. د خدای پامان.